په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي دلوي 23مه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو اوري چې ټاکل سوی د بشري حقوقو د څار سازمان نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې را برسېرې کړي چې افغان ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. اوس خبرونه راسره واورئ. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والي دفتر ته له 1002 وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د شغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والي په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپل پژوا خبري اژانس تر اوسه د دې خبريال د نیول کېدو په اړه څه ندی ویلي. د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هېواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم اووه کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمنی خبری اژانس راپور له مخې دغه دوه کسان به چې لال قاعده سره د همکاري په تور نیول سي وو نن دوشنبه کابل ته ورسیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل شوي چې په دې حوزه کې ډیره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 3000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 423 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 واړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د ډیر شوزو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. د سازمان جوړ خپګان، استراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمه برخه بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې پوځي عملیات مختیون نسی. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتنیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړه مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړي که اسرائیل لویدیز واکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې شي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړي دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالي رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریا او عراق کې د ډیرا هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 نوي کال کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکل چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یو اعلان کې کړې ده. ریدر ویلي چې اویا کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نوې افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ده. ټاکل سوی چې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیره کړې چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل هیدربار وای د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیاره بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه:
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنو ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو پر روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغیز کړی. د حمله بعد مرغه د طالبانو د هغو سرکړونو پایلې ده چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. ښځې او نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري ځکه له کوره پر وتلو یې محدود دیتونه وزه شوی او نارینه ډاکټرانو ته لورتګه مندي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې پر راتلونکي کې د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پوله ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبای و ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتنبایوا دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ساینس کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا وایي په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو ځواکمنول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نیمایي ظرفیتونه ازادوي. یوناما پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هره ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یوناما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي درېږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر څو کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشه او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي وو ټول بار په یو شی باندې پوره ولي وو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیه نومیږي. د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وایي د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره 80% نارینه د میرمنو ګټو ته ناست وو، خپلې یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو ملکیا موکړي. قدر منه ورتونکو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولی دي دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي وو ټول بار په یو شی باندې پوره ولي وو. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نه سي احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونه هغه فامیل هم دغاړي وي، اولادونه هم دغاړي، د ونې په زره او بوجونه نور دغاړي، یو خوشینت مخ کېږي او دغسې هغه کوم نسل چې د دوی د کوم اولادونه هغه هم د ده سره مخ کېږي. ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دي په دا مسله کې، تا کار کولی سي ورسه وې ګټرای وړ او خپلې پښه په پښه اړولې، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې، فقط راوړې مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو یوازې میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خواشم د لیور د اندرور دی د دغو مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنې د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. لکه په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي، زه غواړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند یې راتر کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند راتر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سې ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړي، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد چې وای په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف د میرمنو لغاړې و، اوس د نارینه و لخوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لا شکار وکړه او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف باید ته ورکړي، خپل کار وکړه، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړه، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغې تیز که خاوند نه اخلي وایي دا ما ترکه، ځکه چې توس کار کوي، ته وظیفه کوي، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نه شم کولی، بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې ښځې ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځې که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخه کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته چې زه راشم ته کار وکړو، پیسې وګټه، ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه د کور مصرف شیان ورکوه. اوس چې بیکاره شوې، هر ورځ د دوی غږ هر مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشي وتلی چې بیرون وځي. هم څنګه دې پوښتنه کوي چې څه خبره په تاسو کور کې، ولې دې پلان موټه کول؟
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسؤلیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق وایي کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بالمقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي. که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاري به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کومار وځي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی. زموږ تاسو افغانه متاسفانه داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي چې نوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، دا زموږ تاسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار نه کړي. نو زما هدف دا دی چې چېرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا وده ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي، ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو ځکه چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړ، نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کښې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کښې نو بد دي، که د کوټو جوړ کول دي یعنی ټول شی، ځکه پلار مور به موږ ته دا هسې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضا یې ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کښې یو بل سره مرسته نه وي، په تېره بیا د خاوند له مېرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې مېرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خسره او خواښ او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د مېرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کولی مجبوریت وي، د دوی د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي شته د ما سره په دو اوس مشکل کښې حالت کښې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کښې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي، او ښځې ته په ژوند کښې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړه، ځکه چې حتما ښځه په کور کښې بدین د دونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه وي، حتماً ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو مېړه باید یو لاسنیوی یې وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري. چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې داس پوری کیوی مثلا داسه
یو شمیر میرمنې وای چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی لټول کورنۍ سره مرسته کوله خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره اغه مرسته نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% باندې مځکه کوي واخذه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل وکی مثلا وظیفه ولري خپل وکا ولا شي دی یاره مې سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او یو شکل هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه کله ته ټول احترام لري او ټول په یادونه سره ورته ګوري خو که خدام دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا موش ولري هغه ته کول کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کېږي یعنی ته مخه پیسې خسته دي درته مثلا ته به باید مو د پوره پلار خدمت وکړي هغه ته نه مزدوره جوړي په کور کې که هغه موش ولري هغه به د کور مزدوره وینر
برعکس بیا په شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړې او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کارم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي
ژوند ډېر مثبت اړخته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پهلاک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو کله به ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړه حتی که کاری وي که نه وي وویې چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنی مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د میراثه په سخت
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره یې حل کړی دی تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې ټول حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا د سروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا د میړه لپاره یوه غوره مېرمن وي
د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملم راټول کړای دی په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کې کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړی هم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور وړ پلاس خداشي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي ما لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړی یا خو هغه ماشوم یې هغه د نشي در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی مور به خپل بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیر یو د خدای د میرت ما انجام ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه څه ستا نه امیدی کیږي چې نه کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلای نو خو حتی خبره ته علاقه تر استی کیږي هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سی وضعیت کې به تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش اند چې لو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یا نه هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مېرته څنګه و درېږي کغه مالی وی که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وینو خپل ملت هم جوړ ورکه یا ځکه چې ما خو ویل چې دنیا شرخه فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تیریدون کوي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډیر تجربه کړی دی شاید ما هیڅ کوم نه وی کړی ما په نظر به کوم د هر شي نه خو د ما د خوند په نظر باندې هر څه شي دي چې هغه ما ته اوس ډیر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تیر کړی دي د هر مېرمن نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه داري او اوسنی حالت کې چې دی هغه نه مثلا قیمته به توفی او مثلا کده تو یم کل جامعه یو ځکه اوس وخت جامعه د توفو د اطلاع و نه دی اوس هدا خل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومان ماړه وي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې مې له خپل میړه سره تېرې کړې. امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې مې ورسره تېرې کړلې؟
دا دې وویل چې موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل، نو ما ته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، نو چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه، یا ته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دی هغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورني و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، نو د ده ته څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې اوس د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما دومره ملاتړ وکړل چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي، ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړې دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده، څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟ بالکل
رښتیا، واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو معلومې نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې فرق لري که نه. بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رسي هم زه ډېره خوشحاله کېږم. یعنې ما ته چې دای د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم، زه چې هر میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټې کېږم. یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي، 90% خطر شته دی، خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېرومه، تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم، د خوندې به یوه قرباني ده کنه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم، خدای خو نشوای تایید چېرته نشوای تلای.
بله، له نارینه او څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه او شاید بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي، نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو. هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي، نو د نارینه نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي. ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي، یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل، خو چې هغه کله د خوشالګانۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته، هغه خو قرباني ده، نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي. نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ښه ورځ.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211340. دا و دېونې خبرونه تر بیا خې چاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00420211401.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټوکیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا ته څه وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی، په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډي، یو شی چې ګډوډ سره کښېږي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد دي. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سودا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دي. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی. دا ته چې شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مکله وپیژني دا غو پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی دی؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت. د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روي اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له روي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی. مانا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم، هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روي اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اعشاریه یو څخه تر صفر اعشاریه نهه ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اعشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو ته ور واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل سوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې و 100 ګرامه 100 ګرامه ساره بند شوی دی. هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چشته وایي بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. څلورم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحاله دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ورزربو په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضرب دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. چیش پات سو؟ اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس. اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کیږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو پنځوش پر دوه سوی کېږي، دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي، نو چې دا خوا پنځوش توله سی اته ایچ اتلس، پنځوش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځوش به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو. دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ستاسې کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسې سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنا هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي. یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی، مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.